کال او څلور میاشتې تیرې شوې، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دی، خو طالب چارواکي تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي. د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د بشري حقونو نړیواله ورځ ونومول شوه. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې دېرش مادې لري، د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیې محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي دي.
په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه تفصیلي راپور مولا ازادي راډیو واورید. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې، البته یوه دقه هم پرې واوښته. په دې برخه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اومه ورځ مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبای ول طالبانو وغوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه هیواد باثباته، سوله ییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. میرمن اوتنبای وه نن په یوه اعلامیه کې ویلي، د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو جنو بشری حقونه خوندې کړي. د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي چارټ بنت طالبانو د بشری حقونو د مدافعانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې د بشری حقونو نړیوال ورځ په مناسبت د طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشری حقونو د ټولو مدافعانو په خوشی کولو سره د بشری حقونو د نړیوال ورځ درناوی وکړي. د ښاغلي بنت په وینا جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او فریسا آزاده د سپتمبر 19 رئیس نیول شوی او تر اوسه د طالبانو په توقيف كده. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله عمله پناه اخیستې ده. په عین حال کې د اسرائیل د پوځ لوی درستیز ویلي هیواد دې ته اړتیا لري چې په غزې ترانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. ایران او سعودي عربستان به را روان وي د تهران او ریاض یا هم نورو ښارونو ترمنځ مستقیم الوتنې بیا پیل په باب رسمي خبرې پیل کړي. د ایران یو چارواکي نیمه رسمي خبري آژانس ایلنا نن یکشنبه دا خبره کړې ده. د منځني ختیځ دغو دوو سیالانو ترمنځ منظم الوتنو پیل به د اړیکو جوړولو پر لور یو بل ګام وي. او د نولس کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل دویم لوبه له نیپال سره پیل کړې. افغانستان توپ وهنه کړې او د نیپال لپاره د 212 منډو هدف ټاکلی. نیپال اوس توپ وهنه کوي. د اوو لوبغاړو په سوځېدو یې په 2:30 اور کې 151 منډې کړې دي.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم. و مورستا خراغلی. دا ونې د نړۍ د تر ټولو ستر بیړې د سفر د پیلولو په تابع او خبرې گئی. پکتیا کې بیا د یو محصل لخوا د باد او سیلاب د طرف د معلومونکې آلی جوړولو ادعا او د حامد کرزي د تیرې ونې څرګندونو ته د جان بولټن غبرګون هم اوري. دغه راز خبرې گئی چې خوست کې د باچا خان زدران د کور په ړنګولو دغه کورنۍ نړیوالې محکمې ته له طالبانو شکایت کړي. د طالبانو د تدارکاتو کمیسیون د 4 میلیارد افغانۍ پروژو منظوري، د ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز او نور ډیر تاوده سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مسایل هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیریونې مهم ټکی د افغانستان اړوند د پاکستان او امریکا مذاکرات. د ټام ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوی پاکستان سره د افغان کډوالو، امریکا ته د تلونکو افغانانو او ټي ټي پي ترڅنګ د افغانستان په موضوعاتو خبرو ته راوتلی. منظور پختین سره د ترهګر سلوک او اعتراضونه. منظور پختین لڅو ورځې نادرکې ورسته د اسلام آباد محکمې ته لږ وخت لپاره وړل شوی او ایستل شوی. هغه نه به د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې اداره 5 ورځې پلټنې کوي.
دا منظور تر په گاڑی کې مو سواره او چې دا پولیس گاڑی کلا را نو غیر بالکل سیټ فائر وو
په منظور باندې په مشر باندې ټکان و
نو دا صورت حال دی او ملګری مخته تکړه وشي مختل عمل به وقتاً فوقتاً د اسلام آباد ملګری و سره چې نور کوم ملګری دي دا به معلومات شیر کوي
هر ځای چې دوی د تحریک ملګری نیولې دي وکیلان په خپل مشاورت کې دي د دوی خپل یو ټیم دی دوی به هلته قانوني جنگ هم کوي
دریونه یو کې د طالبانو د مخالفانو درې مستره غونډه د ویانا کانفرنس کې د طالبانو د مخالفانو په انسجام ټینګار شوه طالب مشرانو یې پر وړاندې خبرګونونه ښکاره کړي
نو د دې په دې پروپاګاندو په دې مجالس هم خپل مورال له لاسه ورکړي
او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام شوی یاست نور به هم خپل رنګ باقي
دا پر دې باندې لالات کوي چې طالب مشران وارخطا دي او د دې څخه تشویش لري
او هیواد کې د خیریه بنسټونو په فعالیتونو ټولنیز ناندرۍ د سرطان روغتون لپاره د مرستو لټولو د ځمکه تر لټولو پروسې تیرونه ټولنیزو رسنیو کې انفجار وکړ فعالانو د خیریه بنسټونو په شفافیت او حسابۍ ټینګار کړل
زیاتره ورونه دا وایي چې دوه لکه روپۍ جریب ځمکه اخیستل شوي او دا ډېرې پیسې کېږي ولې دولت ځمکه نه وقف کوي که دولت ځمکه وقف کوي وخت به په دې کې لګېږي
دغه روپۍ چې دره ټول کړي تر اوسه د دې دقیق ارقام هم نه دي معلوم ځکه دا د ولس سره دا خبرې نه شریکوي که رسنۍ ته نه پوښتنه کوي که مدني فعالان ته نه پوښتنه کوي دا هیچا ته هم دقیق معلومات نه ورکوي او بله خبره دا کوي چې که څوک ماته پیسې راکوي په اکاونټ کې باید راونه لېږي د حوالې له لارې باید ماته دا پیسې راولي
دولت په دې راضي دی چې تاسو ځمکه درکړي نو ضرورت نه شخصي ځمکه واخلي چې کم پیسې چې یو میلیون ډالر دي یا پنځه لکه ډالر دي یا دوه میلیون ډالر دي هغه باید په ځمکه لاړ نه شي بلکې ډایرکټ په شفخانه مصرف شي
بیا هم خراب لست پرزیدلی ولسمشر محمد اشرف غنی د پودکاست باسونو یو لړۍ چې د ملي او ټولنیز ژوندانه مهم اړخونه بدل شوی پکې د خپلو نظریو تجربو اخیستنو او سپارښتنو شریکول پیل کړی دي دا خبرونه چې د مرکو په بڼه د هغه د خواله رسنیو پر پاڼو خبريږي د معاصر افغانستان د جوړېدو د درې سوې مې کلیزې لپاره ځانګړې شوې دي لومړی خبرونه چې د خبریال داود جنبش په سریزه پیل شوی له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اجباري اخراج پاړه پکې ښاغلی غنی خپل اندېښنه څرګنده کړي ډاکټر غنی له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د شړنې بهیر د افغانستان لپاره یو لوی ننګونه او جدي حالت بللې هغه زیاته کړې ده چې په دې بحراني حالت کې افغانستان نړیوالو ته د ارزښت له پلوه د سومالیا درجې ته لوېدلې او له نورو نه د ډېرې مرستې او لاسنیوي تمه نشي کېدای
ایم خپل غږ نشته له بلې خوانه په دې پوسی نن افغانستان ته د بین المللي ټولنې مینه او پام به حد لږ ده موږ اوس د سومالیا په سر کې
افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس لیو امریکایي پلاوی سره د افغانستان اړوند بحثونو لپاره د پاکستان او عربي هیوادونو په سفر راوتلې له ټام ویس نه وړاندې د امریکا د خارجه وزارت څو چارواکي اسلام آباد ته رسیدلي هم دي خو په خپله ویست پر اکسپان لیکلي د پاکستان عربي اماراتو قطر او سعودي عربستان سفرونه به د رواني دسمبر میاشتې تر 15 دوام وکړي پاکستانی چارواکو ویلي امریکایان له دوی سره اسلام آباد کې د امریکا د کیسونو په تمه د میشتو 25,000 افغانانو کډوالو ټي ټي پي او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه لري ښاغلی ویست هم وضاحت ورکړه چې دغو سفرونو کې له مهمو شریکانو سره پر ګډو امنیتي ګټو د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې بشري اړتیاو بشري حقونو او اقتصادي مسایلو خبرو ته په تمه ده امریکایي پلاوی داسې حال کې پاکستان ته روان ده چې دغه هیواد اوس ظاهرا د پخوا په شان طالبانو ته خوشاله نه ښکاري بلکې له طالبانو د ترهګرو د پالنې شکایت کوي او بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر له څو ورځو نه درکه کول وروسته اسلام آباد کې وی محکمې ته د څو شیبو لپاره وړل شوی دی او سمدستي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ادارو ته د ورځنیو پلټونو لپاره سپارل شوی هغه تیرونه د بلوچستان تربت کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچ مېرمنو د نادرکه شویو نارینهو اعتراضي غونډې ته وینا وکړه د پی ټی ایم رهبری وایي پر منظور پښتین د پاکستانی ملیشو لخوا دغه غونډې ته له وینا وروسته ډزې هم شوې دي خو هغه روغ وتلی او بیا نیول شوی دی
کله چې موږ د شار سوتلو دلته تاڼه راځي په داسې باندې پولیس او لیویز ورسره پولیس ولاړ ول چې مخامخ یې په ملګرو باندې په مشر باندې ټکان وکړل دلته را په ګاډي کې موږ سواره وو چې دا پولیس ګاډي کله را نو غیر بالکل سیټ فایر وکړه او د ګاډي د منظور کړکۍ چې کومه د غسلور ګولۍ ولګېده او سلور ګولۍ شاته نه ولګېده
د پاکستانی ادارو لخوا د هغه تر نیول کېدو وروسته پی ټی ایم په ټوله نړۍ کې لاریونونه کړي او خبرداری ورکړې ده چې منظور پښتین ژر راخوشي نه شي د غورځنګ مشران به خپلو پلویانو ته نوې تګلاره ژر تر ژره اعلان کړي. پی ټی ایم همداراز په یو عاجل اقدام کې د ټولو اعتراضونو او پلویانو د مدیریت لپاره اووه کسیزه رهبري کمیټه ګمارلې ده چې پکې د دواړو پښتونخواګانو او اروپا یو شمېر پښتانه فعالان کېنول شوي او د منظور پښتین تر راستنېدو پورې به د غورځنګ قهرېدلي لاریونونه او چارې رهبري کړي.
اوس ریمانډ لپاره صرف د دوه ورځې جسمانی ریمانډ باندې ساتل دا مکمل غیر قانوني ریکوست دی. یو خو یې الته نه غوا کړی دی دلته راوړی دی هغه پروسیس هم الیګل شوی دی، نو لہذا دی کې دی د جسمانی ریمانډ ورکولو هیڅ توګه نه جوړیږي.
موږ په دغه دوران چې موږ خپل احتجاجي تحریک پر مخ باندې وړو د وکیلانو ټیم هم موږ جوړ کړی دی چې په دې کې د ټولو صوبو د وکیلانو نمائندګي شته، نو هغه به هر ځای چې دوی د تحریک ملګري نیولې دي وکیلان په خپل مشاورت کې دي، دوی خپل یو ټیم دی، دوی به هلته قانوني جنگ هم کوي.
او له افغانستانه ډیر لري د طالبانو سیاسي او وسلوال مخالفان تیرو درې اونیو کې په لپسې دریم ځل لپاره په مسکو، تاجکستان او د اتریش په ویانا کې د خپل منځي انسجام لپاره راټول شول. بلخو دغه ناستو که طالبان ډارولي نه دي نو بیا اندېښنی هم نه دي پریښي او دا اندېښنې د دوی د ځینو مشرانو په خوله راغلي. د طالبانو د مخالفانو درېمه ناسته په ویانا کې د درې ورځو لپاره روانه وه او ټولو لوریو د طالبانو پر وړاندې د مبارزې لپاره په انسجام او د خلکو په خوښه دی و ټول منلي نظام پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د ویانا ناستې ته ویانا کې ویلي طالبانو خلکو ته له جګړې پرته بله لاره نه ده پریښي. څو ورځې وړاندې طالب ویان دغو ډلو ته د سوځېدلیو مهرو خطاب کړی و، خو احمد مسعود ویلي که طالبان د رایو صندوقونه ولګوي نو معلومیږي چې سوځېدلي مهرې څوک دي.
طالبان آسف پذیره دي، د اقتصادي لحاظه د سیاسي لحاظه ناکامه شوي دي. یوازې یو ځای کې چې دوی یو څه بریا لري هغه هم په امنیتي ساحه کې ده، په نورو ساحو کې ټولو کې ناکامه شوي دي. لہذا دا د افغان منورینو لیکوالانو سیاسینو وظیفه ده چې د طالبانو په مقابل کې سره منسجم او منظم سي او پر طالبانو باندې د هرې خوا څخه منسجم او منظم فشار وارد کړي.
بل خوا د طالبانو دفاع وزیر او د خارجه وزارت مرستیال دغه سیاسي ډلو ته په هیواد کې د ناقراری او نه جوړولو توصیه کړې دي.
نن بیا په یو جیو برج کې سره راټول سي د دې سر باندې او هاو هو نارې وهي. زه په ډاګه دا خبر کوم چې نور دې دوی تاریخ ختم دی، نور د افغانستان خلک دوی ته د یو توت اهمیت هم نه ورکوي.
هغه کسان چې د هیواد د امنیت د خرابۍ دپاره یا په هیواد کې د اختشاش رامنځته کولو دپاره یوې او بلې خواته ډله ډله ګرځي، یوې او بلې خواته مېلمستیاوې کوي، یوې او بلې خواته پوچو رد وایي، ټولو ته مو دا پیغام دی چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه محترم مقام تاسو ته دعوی اعلان کړی دی.
بل غاړه د طالبانو د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین د پاکستانی رسنیو هغه راپور رد کړ چې ګواکې سراج الدین حقانی په پاکستانی پاسپورت دوهې ته سفر کړی دی. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د کورنیو چارو اوسنی وزیر سراج الدین حقانی پاکستانی پاسپورت درلوده، خو اوس یې ترې بلاک کړی او په تړاو یې دوه افسران هم نیول شوي. جیو نیوز راپور ورکړی چې تر اوسه له سراج الدین حقانی وروسته له دیرشو تر څلوېښتو زرو پورې د نورو افغانانو پاسپورټونه هم بلاک شوي، خو د سراج الدین حقانی د پاسپورټ په حواله یو متقاعد افسر او یو برحال افسر تر پلټنو لاندې دي چې نوموړي ته 15 کلن پاکستانی پاسپورټ په خبر کې جاری کړو. جیو نیوز ادعا کړې ده چې سراج الدین حقانی قطر ته په پاکستانی پاسپورټ د سفر په مهال یو پاکستانی خبریال لیدلی و او خبره یې رابرسیره کړې وه. بلخوا د جمهوري نظام د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې ده چې طالب مشران پاکستانی اسناد لري او هغه د مولوي کبیر په شمول د څو نورو طالب مشرانو د پاکستان کې اوسېدو معلومات هم خپاره کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي سهیل شاهین په یو تازه مرکه کې د سراج الدین حقانی په تړاو د پاکستانی رسنیو ادعا له حقیقت لري او دروغ بللې ده. هغه زیاته کړې ده چې د قطر مذاکراتو کې د حقانی کشر ورور انس حقانی برخه لرله. ډیره موده وړاندې د طالبانو د یو بل مشر اختر محمد منصور پاکستانی اسناد هم خپاره شوي وو چې په بل نوم یې پرې سیمې ته سفرونه لرل او همدارز د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تیری ونی څرګندونو ته په خبرګون ویلي طالبان د افغانستان اساسي ستونزه ده او دغه یواد کې د طالبانو په شمول د ترهګرو ډلو حضور نړیوال متحدینو ته وسم مستقیم ګواخ ده. جان بولټن د خاغلی کرزی دا څرګندونې د اندېښنې وړ بللې چې تېره اونۍ کیو دو جاپاني اژانس ته ویلي ګواکې طالبان دې نه راپرځول کېږي بلکې د اصلاحاتو له لارې دې پالیسیو کې تغییر راشي. بولټن خاغلی کرزی ته په اشاره زیاته کړې ښایي ځینې کسان له طالبانو سره اړیکې ولري خو دا ډول څرګندونې د حامد کرزی لپاره یو شاتګ دی. بولټن همداراز زیاته کړې د حامد کرزی په څیر بیانونه نړیوالو ته دا تاثر ورکوي چې که کرزی کولی شي له طالبانو سره ژوند وکړي نو زموږ پاتې نور خلک هم دا کار کولی شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیرهونه یادونه کړې وه چې د طالبانو د پرځولو پلوی نه دی او نه هم نور افغانستان کې د نظامونو چپه کېدل غواړي چې په دې څرګندونو د طالبانو د مخالفو ډلو له غبرګونو سره مخ شو. او په بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان خونی سیستم له نه جبرانېدونکي زیان سره مخ کړی او اوس د نجونو له ښوونځیو وروسته د هلکانو مکتبونه هم مخ په سقوط روان دي. دې سازمان دا اونۍ په یو 19 مخیز راپور کې ویلو د طالبانو لخوا د خزینه خونکو له دندې لرې کول، له افغانستانه د متخصص استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ یې په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري هم ډېره شوې ده. ورته مهال په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا یو خپره شوې اعلامیه کې هم د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په کچه چیت خودل شوه او ویل شوی د 2022 کال د شاخص په بنسټ په لومړی او دویم ټولګي کې یوازې 10.6% زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان تر دا مهاله د نجونو د ښوونځیو د پرانیستي اړول کومه پریکړه نه ده اعلان کړې خو ټول هیواد کې د دینی مدرسو شمیر له 19,000 نه واړه وو. د طالبانو د پوهنې وزیر لدی د پاسه هم تیرونی ویلو دینی مدرسو له نصاب څخه ډیر راضي نه دی او دا باید د په وینا نور هم خشي. بلخو ازادۍ رادیو ته د خوست د جنو د ابتدایي خونځي و ویډیو رسیدلې چې جنې د شپږم ټولګي له روستۍ آزموینې وروسته لدی خاطر ژاړي چې نورې بس دکړې لپاره د دې خونځي په دروازه قدمي خودلو ته پرې نه خودل شي. او په داسې حال کې چې یو خوا پاکستان پر افغان کډوالو له تیرو دوو میاشتو د نیولو، شړلو او ځورولو کړي راتنګ کړي، بلخوا ایران خپل 14 ولایتونو ته د افغانانو تګ راتګ او هلته اوسېدنه او کاروبار منع کړی دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم یو بار بیا ټینګار کړی چې په ایران کې میشت غیر قانوني افغان کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو په بنسټ دا مهال د ایران امنیت شورا د کرمانشاه، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، هرمزگان په شمول 14 ولایتونو کې د افغانانو تګ راتګ منع کړی او د هغوی د نیولو عملیات هم پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بشري حقوقو څارونکي یو سازمان هانګا وایي تیره میاشت ایران 12 تنه اعدام کړي چې 3 تنه پکې افغانانو. دا راز د ایران حکومت هر ورځ له 0 تر 4000 پورې افغانان له خپلې خاورې اخراجوي. او د طالبانو د تدارکاتو عالي کمیسون په لومړي وار د هیواد په کچه د 4 میلیارد افغانۍ او 13 پروژو قراردادونه منظور کړل. په دې پروژو کې وردګو د چک بند رغونې، له ارغندې تر غزنی د برېښنا لاین د چارو بشپړولو، د زابل شارې صفا د سړک جوړولو، د کابل لوګر دویم لاین سړک او د مخابرات وزارت د لسمې پروژې له مخې د مخابراتي کیفیت د ښه کولو لپاره د زیربناو د پراخولو چارې شاملې دي. په دې کې تر ټولو درنه پروژه د مخابرات وزارت لسمه پروژه ده چې له مخې به 2500 نه زیات ولسوالیو کې تر 4500 مخابراتي انتنونه نصب شي او دا به 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر په مشرۍ دغه کمیسون 15 نورو لویو پروژو ته د قراردادونو د پلټنې کمیسون هم ټاکلی دی. دا په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د طالبانو لخوا تر ټولو غټه د پیسو منظوري ده چې په یو واري د پروژو لپاره ورکړي. طالبانو له جمهوریت څخه پاتې تقریبا ټولو پروژو باندې د کار چټکولو سینه ډبولې ده او ځینو پروژو باندې کارونه هم روان یا بشپړ کړي دي. او سم ټولنیزې شبکې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې د تیری اونۍ تر ټولو توده موضوع د یو خیریه بنسټ لخوا د سرطان روغتون د جوړولو برخه کې د فساد د ادعاو او دغو ادعاو د سپیناوي وه. فعالانو خیریه بنسټونه تورن کړي دي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو، د زړه د ناروغیو د روغتون جوړولو او سرطان د درملنې لپاره د روغتون جوړولو په نامه له بهر میشتو هیوادوالو پیسې اخلي، خو د دغو پیسو حساب نشته. جنجال وروسته له هغې زیات شو چې د اتا خیریه بنسټ مشر اروپا کې د پیسو لټولولو وروسته د سرطان درملنې روغتون لپاره د ځمکې د خوښولو ویډیوګانې شریکې کړي.
جریبه ده فی جریبی دو لکه USD ډالرو باندې وای مونږ ټول افغانان یو افغانان یو.
اتا خیریه بنسټ چې تر دې دمه زرګونه بېوزلانو، راستنیدونکو کډوالو او د طبیعي پیښو ځپلیو ته بشري او خوراکي مرستې برابرې کړې دي، خلکو پرې دغه پروژه کې د شفافیت د نشتون له امله نیوکې کړې دي.
موږ خو بیا الحمدلله شفاخانې ډېرې لرو، بلډینګونه ډېر شته دی، نو موږ د متخصصینو ډاکترانو ته ضرورت لرو، نو په دې خاطر دغه پیسو مصرفول د بلې شفاخانې یا د بل تعمیر په جوړولو باندې ما ته زما په شان نورو ډېرو افغانانو ته مناسب کار نه ښکاري.
او د خلکو دغه پاکو احساساتونو د استفاده وکړل او تقریبا تر 900,000 یورو پورې شاول کې د ویل چې ما 900,000 یورو راټول کړي دروسته وسوي چې 300,000 یورو دي. دغه روپۍ چې دره ټول کړي تر اوسه د دې دقیق ارقام هم نه دي معلوم، ځکه دا د ولس سره دا خبرې نه شریکي، کرسنۍ ته نه پوښتنه کوي، که مدني فعالان ته نه پوښتنه کوي، دا هیڅ هم دقیق معلومات نه ورکوي. او بل خبره دا کوي چې که څوک ماته پیسې راکوي په اکاونټ یې باید راونه لیږي، د حوالې له لارې باید ماته دا پیسې راولیږي، ځکه چې چاته معلومات مو نشي.
که څه هم عطا الله شګیوال له نیوکو وروسته وضاحت ورکړ چې ځمکه فقط دوه درې ځایه بیا کړي او دوی هڅه کوي چې د سرطان د درملنې روغتون ته له دولت نه ځمکه وقف کړي، خو خلکو پوښتل چې دولت ځمکه درکوي نو تاسو عام بازار کې د څه لپاره ځمکه بیا کوي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو عزتمندو مسلمانانو، د دې ویډیو سره ډویټو کوي او شیر یې کوي، وی رښتیا چې راځي دروغو به دنیا ورانه کړي. زمون کوشش او موخه د افغانستان د لپاره خدمت، د افغان میډیکل کمپلیکس د دولت نه ځمکه وقف کادل او د دې بنیاد کې خودل دي. ان شاء الله د دې بنیاد بټول په مشترک کدو د الله په مرسته باندې.
د دې چې موږ 15 کال خیر صبر وکړو شپانې ته کسان ولي ګو ماليزیا ته، هندستان ته، نور ملکونو ته، یا په دې افغانستان کې تربیه کو تر څو پورې هغوی راشي به شپانې کار کوي. سید شپان جوړ کړه مشینر واغستل صوبه په کار کوي، او د دې اقتصادي بخش هم باید وسنجوي چې دا کم کسان بیرون تاسو وروړي هغوی ته معاشات امکانات څوک ورکوي. کڅام اتا ولا شګیوال د ازادۍ رادیو د بیا بیا غوښتنو سربیره هم د روغتون د پیسو په اړه وضاحتي مرکې ته حاضر نشو، خو طالبانو بیا د کابینې په غونډه کې د سرطان روغتون ته د ځمکې وقف او د خیریه بنسټونو د شفافې ارزونې امر کړی دی. په دې وروستیو کې څو بنسټونو نور هم ادا کړی دی چې که خلک لس افغانۍ هم ورکړي نو دوی غواړي پر کونړ سیند ورته برېښنا بند جوړ کړي. فعالان وایي دا کارونه د خیریه بنسټونو له تقوا او توانه لوی خبرې دي چې یوازې ولسی احساسات لوبولی شي.
دولت دې داسې یو سیستم جوړ کړي، داسې یو شارټکټ دی جوړ کړي چې کله زه هم کارت جمع کوم لس افغانۍ خو اوس رانه کټکې لس دې ورسره نور لاړ شي، دغه لس افغانۍ چې نورې زیاد زما د کونړ سیند باندې د بند جوړولو په خاطر د هغه اکاونټ ته لاړ شي، بس دا اکاونټ نه مونږ غواړو.
او طالبانو تیره اونۍ په خوست کې صنعتي پارک ته چیرمه د قومي مشر باچا خان زدران شاوخوا یو نیم میلیون ډالري کور د غصب په نامه نړولی، خو د باچا خان زدران کورنۍ وایي دا ځمکه دوی ته پخواني ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان په اساس ورکړي او قانوني مراحل یې ټول طی شوي وو. د باچا خان زدران رور وزیر خان زدران وایي چې د طالبانو دا کار ورته د منلو نه دی او په اړه یې نړیوالو محاکمو ته مراجعه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه د خپلو سیاسي مخالفانو غصب کړې ځمکې او کورونه ورته ساتلي دي، خو د زدران قوم له سپینګیري سره یې اوږدۍ چلند کړی دی چې دا کار به بې پوښتنې پاتې نشي.
یو قوم بل قوم ته نشي جګړې چې ځمکې ونسي، د یو قوم د بل قوم ځکه نه څوک نیولی شي نه چا نیولی دي، هغه هم ځکه چې دولتي دي. په دې تیر څلوېښتو کلونو دوره کې که تاسو وګورئ ورونو، هغه هم ځکه چې د دولت دي هغو کومونو ستلي دي چې هغو کومونو سره یې پیله لګېدلې دي چې وسره ټشت. نو مونږ څنګه کولی شو چې خان پاچا خان په خوست ولایت کې په زور ځکه ونسي؟
وزیر خان زدران چې دا مهال امریکا کې اوسي ازادۍ راډیو ته ویل پلټنه دی وشي که دا ځمکه ول ویشت هم دوی غصب کړي و هر سزا ته تیار دي.
خو موږ خو اسناد لرو، نو دولت که زون ته دولت یې لیکيږي د موږ نه د اسنادو پوښتنه وکړي چې موږ اسناد ورته وړاندې کړو. که چېرته د موږ اسناد متبر نه وي، اسناد موږ نه لرو، غاصبینو بالکل موږ ته دی سره عام باید سزا وکړي شي، ځکه چې غصب هم کړی دی، وطن سره خیانت هم کړی. بله غوښتنه مې دادو کچیر تا دولت دا کور نوی کڑای دی دولت دی ادرس نچا بل چا کڑای وی دا دی مونتا هم دولت پر رو گتا کی.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله توده موضوع په هلمند کې د افغان ځواکونو د شګو لاندې ښخې شوې څرخه کې وچې خلکو په تنجه ډول بحث پرې کړی او ویلي دي د افغانستان د ځمکې لاندې معدنونو کې دا ځل الوتکه راوتلې. طالب چارواکو ویلي چې کندهار ته نږدې د بهرامچې ولسوالۍ په ریګونو کې 14 کاله وړاندې د امریکایي ښخې شوې الوتکې پرزې له شګو راایستلې دي. د طالبانو د چارواکو په وینا د دې چورلکې د ښخولو په اړه خبر و خو ځای ترې خطا شوی و او له 20 ورځې پلټنو وروسته وتوانېدل چې د الوتکې روغې پرزې تر شګو لاندې راوباسي. نه ده معلومه چې د الوتکه چا او څه وخت پټه کړې یا ښخه کړې وه، خو د یادونې ده چې هلمند ته چیرمه د کندهار هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته د بلیک هاک امریکایي چورلک کې هم تسلیم شوي وي او نور ګڼ تجهیزات به هم له دې ځایه افغان ځواکونو ته تسلیمېدل. خو بلخوا بهرامچه هم چې طالبانو پکې د ښخې شوې الوتکې د راایستلو ادعا کړې ده، له کلونو راهیسې د پخواني حکومت پر ځای د طالبانو تر واک لاندې سیمه وه. د طالبانو په کچه مشهور دینی عالم شیخ حمید حماسی د تیرې اونۍ خپاره شوي بیان په غبرګون نوې څرګندونې کړي چې ټولنیزو رسنیو کې نور بحثونه جوړ کړي. هغه د طالبانو حکومت ته د ضرورت په اندازه د مالیاتو راټولول روا کړي دي، خو زیاته کړې ده چې د ده نوي تحقیق په اساس ضرورت دا ده چې مالیات د طالب نظامیانو د معاشونو لپاره راټول شي، خو دا پیسې باید په کور ناستو ښځو مامورانو ته په معاش کې ورنکړل شي.
ضرورت صحیح د مجاهد ته تنخوا ورکوي، واغه دا ضروریات چې په کور ناست سره چې تنخوا ورکوي نو هم ته ضرورت پلی حسب الله ونعم الوکیل.
د شیخ حماسی په خبره د مالیاتو د حراموالي پاړه څرګندونه چې د اشرف غنی په حکومت کې کړې وي، هغه د زړه تحقیق نتیجه وو اوس یې نوې تحقیق کړه ده. تیرونه د شیخ حمید حماسی رسنیز شوی بیان کې نوموړي حکومت ته مالیاتو ورکول حرام بللیو، په داسې حال کې چې طالبانو خپل حکومت کې په ګڼو برخو کې پر سوداګریزو پانګونو ځمکو خلکو او کاروبارونو مالیات لوړ کړي دي. اوس هم د تیرونه جالب خبرې د پکتیا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د جغرافیا څانګې یو محصل ادعا کړې ده چې د باد د سرعت، لوري او سیلابونو د راوتلو د احتمال سنجونې آله یې جوړه کړې ده. د طالب جان په نوم دغه محصل ادعا کړې ده چې دا ځل غواړي مصنوعي شمسي نظام هم جوړ کړي، خو نه یې روښانه کړې چې دا به نور څه ډول پروژه وي او د جوړولو ګټه به یې څه وي. افغانستان چې تازه د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې له پیښو سره لومړی درجه مخ او زیانمنیدونکو هیوادونو کې یاد شوی دی، د طالب جان په نوم د دغه محصل جوړه کړې ساینسي آله ورته مهمه لاسته راوړنه کېدای شي، خو د نړۍ د ساینسي اختراعاتو څارونکي وایي افغانستان کې اوسنی د اختراعاتو په نامه رامنځته کېدونکې هڅې د یوټیوب د ویډیوګانو نه په زده کړه شوي دي چې په معیاري ډول یې د نړیوال سټنډرډ ارزښت نشته.
تروسه د سوګراته وخی چې د افغانستان د ټکنالوژي برخه کې کوم اختراع د انسانیت لپاره، د انسانیت د درد لپاره دوا شوی یا د افغانانو د درد لپاره دوا شوی، بلکې دا یو سو انټرنیټي پروژې دي، د یوټیوب پروژې دي چې ریسه ملکي هغه ډیر په وړه سوی باندې منه سي ملت دا خودل واقعا مال لپاره نه منول په وړ خبره ده. او دا اوسنۍ اختراع چې د پکتیا پوهنتون د جغرافي څانګې یو سو جګیږي د باد سرعت او د زلزلو او د سیلابونو د راتګ ډیوایس خبره کوي. ما غو ویډیو کې ډیوایس وکړه، دا د یو جاپاني کمپنۍ د موټر سایکلونو سپیډ میټر دی، د دې ډیوایسونو لپاره د سنسر نالج پکار دی، علم پکار دی، د کوډینګ، د مایکرو کنټرولر چې کوم هیڅ تړاو د جغرافي څانګې سره نه لري ډیره جالبه ده.
او که څه نوی کال رانږدې شوی، خو په لومړۍ میاشت کې وایي د نړۍ د تاریخ تر ټولو ستره او له ټایټانیک 15 چنده لویه سورلۍ وړونکې بیړۍ هم خپل سفر پیل کړي. دا بیړۍ چې 2014 کال کې پولنډي میئر تورکو شرکت د جوړولو اعلان کړی و، سږ کال یې ټولې چارې بشپړې او ازمایښتي چکرونه هم ووهل. دا ستره بیړۍ چې 2.5 لک 800 ټنه وزن او 1200 فوټه اوږدوالی لري، له 1600 زیات کسانو لرلی شي، خو لومړي سفر کې به یې له 5600 ټنو زیاته سورلۍ پورته شي. د رایل کارابین یا آیکن آف سیز دا بیړۍ په حقیقت کې یو خار دی چې 9 ستر حوضونه، 2800 کابینونه، 15 رستورانټونه، ګڼ پوړونه، سینماوې، د سمندر د سیل ځایونه او بې نهایت ډېرې اسانتیاوې به ولري. دې لپاره چې دا کښتۍ د ټایټانیک د بیړۍ په څیر د کومې پیښې ښکار نشي، په بیړۍ پورې سلګونه احتیاطي وړې کښتۍ هم تړل شوي دي چې د خطر په وخت ټول مسافر خوندي ایستلی شي. دا بیړۍ شپږ انجنه لري، 380 ټنه تیل په یو وار خوري. وش په تزره کلو واټ برېښنا په کې تولیدیږي او ټولې بیړې ته رسول کیږي. پام دې سره د نن اوم ورځ خبرونه هم رانغاړو. هر جمعه د هیواد او نړۍ مسایلو ته له بلې زاویې سره خپل اوم ورځ له آزادۍ رادیو مه هیروي.
د آزادۍ رادیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 متره اوریدلی شي.
آزادی رادیو سلر وشت ساعتا.